دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنوندونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري ته افغانستان جمهوریت رئیس د طالبانو سره د ایران د ملاتړ په تړاو د خبرو شو راپورونه ته په خبرګون کې ویلي دی چې د طالبانو څخه باید د نیابتي ډلې په توګه کارونه خسل شي د افغانستان د جمهوریت رئیس د بیان مرستیال دورانی وزیری نن امریکا غاکته وویل چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې په معنا ده هغه وویل د سولې روان بهیر او د نړیوال ټولنې غوښتنه هم دا ده چې د طالبانو د ډلې نه باید په سیمه کې د یوې نیابتي ډلې په توګه کارونه خسل شي دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې سی این این خبری شبکې د اسنادو او شواهدو په اساس په یو راپور کې ویلي دی چې ایران په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژلو په بدل کې طالبانو ته پیسې ورکوي د دې نه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې د متحده ایالاتو د معلوماتو په اساس روسیا او ایران طالبانو ته وسلې او مالی مرستې ورکوي د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دی چې د ګواښونو سره سره په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسیدو لپاره هڅې هیله بښونکي پړاو ته رسیدلې دي کاغلی خلیزاد د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو یومې کلیزې په مناسبت په ټویټر کې لیکلی دی چې افغانان د سولې تږي دي او باید زر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې پیل شي سفیر خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو تاریخي ګام بللی او په ټولو افغانانو مشرانو یې غږ کړی دی چې د خپل هیواد ګټې له هر څه څخه مهمې وګڼي او د تیرو تیروتنو څخه په عبرت سره یو سیاسي حل ته ورسیږي د جمهوریت رئیس لمړی مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د کورونا د وبا په وړاندې مبارزه ستایي ویلي دی چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا ویروس مخ په کمیدو دی د عامې روغتیا وزارت هم ویلي دی چې اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس مثبتې پیښې د نزول په حالت کې دي کاغلی سالی په ټویټر کې لیکلی دی چې اوس مهال افغانستان د کورونا د وبا د ناروغۍ څخه د وتلو په حال کې دی او د کورونا د ناروغۍ څخه د خلکو کړېدل پای ته رسیدلی دی په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تېرې یوې شپې ورځ کې د کورونا د ویروس د 122 شکمنو سمپلونو د ارزونې نه وروسته 40 مثبتې تشخیص شوې دي د کورونا ویروس په اړه د دغه وزارت تازه معلومات ښیي چې د چهارشنبې په ورځ د نوو پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو ټول شمیر 10,959 تنو ته ورسېده د کابل پولیس وایي په ښار کې د دوه ماینونو د چاودنې او تېره ورځ د راکټي بریدونو په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي او 13 نور ټپیان دي د کابل د پولیس ویان فردوس فرامرس نن خبریالانو ته وویل چې د نن سهار د ښار په 15 او 12 حوزه کې په دولتي موټرو د ماین چاودنو له امله 2 تنه وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي ښاغلي فرامرز د پیښو د قربانیانو د هویت په اړه معلومات ورنه کړل خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ماین چاودنې په یو پیښه کې د دغه وزارت د علمي شورا رئیس میر عبدالباقی امین وژل شوی دی او د موټر چلوونکی یې ټپي دی ښاغلی امین د افغانستان یو له علمي شخصیتونو څخه و چې د دکتورا تر کچې یې لوړې زده کړې کړې وي او په افغانستان او یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې یې د پوهنتون د استاد په توګه هم دنده ترسره کړې وه تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنو د کولو ادعا نه ده کړې او د کابل پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا د همڅو نړیوال خبرونه په پاکستان کې پولیسو یو وکیل په دې شک نیولی دی چې هغه ځوان هلک ته یې تومانچه ورکړې وه چې تېره میاشت یو کس دننه په محکمې کې وویشته او وی واژه د پولیسو یو افسر لالزاده خان د ای اف پی خبري اژانس ته ویلي دی چې په تحقیقاتو کې معلومه شوې ده د فیصل خان په نامه قاتل ته تومانچه د ټیټي کچي یو وکیل توفیل خان ورکړې وه فیصل خان هم په دې اعتراف کړی و چې دا تومانچه هغه ته همدې وکیل ورکړې وه قاتل فیصل خان تیره میاشت د طاهر احمد نسیم په نامه د امریکا یو تابع چې په خټه پاکستانی دی او د کفر په ویلو تورن و د قاضي په وړاندې وواژه امریکا د بهرنی چار وزارت په دې قضیه کې د جدي کړنو غوښتنه کړې وه او د رسالت د توهین د جنجالي قانون اصلاح کول هم غوښتي دي. بل پلو د پاکستان په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیټې ته شاوخوا شل تنو پاکستانیو ښځینه ژورنالیستانو ویلي دي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې په منظمه او همغږي توګه ځورول کیږي او د خپلې دندې په خاطر بې اعتباره او ډارول کیږي. د پاکستان د مختلفو رسنیو څخه د ښځینه ژورنالیستانو د سه شنبې په ورځ په یو احساساتي غونډه کې د پارلمان غړو ته تایید کړه چې دوی په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ډول ډارونکي او بدجنسه کمپاین سره مخامخ دي. یو شمېر ښځینه ژورنالیستانو ادعا کړې ده چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف واکمن ګوند او د ټولنې د یو شمېر ښي اړخه عناصرو پورې د مربوطو ټویټر اکاونټونو له لارې په دوی دغه ډول منظم بریدونه کیږي. دیموکراتانو په رسمي ډول د جمهوری ریاست پخوانی مرسیال جو بایدن د نومر د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د خپل کاندید په توګه غوره کړ. د دیموکراتانو د کنوانسیون په دویم ورځ یو شمېر وتلو جمهوری غوښتونکو هم له دیموکراتانو سره جوخت په جمهوری رئیس ډانلډ ترامپ انتقادونه کړي دي او د بایدن د رهبری مهارتونه یې ستایلي دي. ټاکل شوی نن د جو بایدن مرسیاله کاملا هرس پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما او سناتوره الیزابت وارن هم د دیموکراتانو په کنونسون کې چې په آنلاین ډول پیل شوی ویناوی وکی. د بهرنی چارو پخوانی وزیر جان کیری چې د اوباما او بایدن د حکومت پر مهال کار کړی دی د سه شنبې په شپه د ترامپ بهرنی پالیسي ناکامه وبلله. پخوانی ولسمشر بل کلنټن هم د ترامپ په رهبرۍ په ځانګړې توګه د کړکیچ د رهبرۍ پر مهال انتقاد وکړ. ټاکل شوی چې جمهور رئیس ترامپ راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په ملي کنونسون کې د خپل ګوند لخوا د کاندیداتوري وړاندیز په رسمي ډول ومني. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډون اوریا. ملګري ملتونه وایي په یمن کې چې خلک پکې د نړۍ تر ټولو په ناوړه بشري وضعیت کې ژوند کوي، دغه اداره مجبوره شوې ده چې خپل نیمایي غټ پروګرامونه یا بند کړي او یا یې هم کم کړي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشري لیسا ګراندی ویلي دی چې نړۍ ته خبرداری ورکوي چې د بودیجې د نشټوالي له وجې ښایي په یمن کې میلیونونه کسان یا مړه شي او یا د لا ډیرو سختو شرایطو سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګه ویلي دی چې په یمن کې د هغوی پروګرامونو د خلکو د ژوند په ښه کېدو ډیر اغیز درلود. مثال په ډول د قحطۍ مخه تر ډیره حده ونیول شوه. د کولرا د بابا مخه ونیول شوه چې د نړۍ په عصري تاریخ کې ساری نه لري او په میلیونونو کسانو سره مرستې وشوې چې د جګړو له وجې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو د نړۍ نه غوښتي دي چې مالي مرستې دې ورسره وکړي چې په یمن کې دغه پروګرامونه روان وساتي. د اسرائیل جنگي جټ الوتکو تیره شپه د غزې په تړانګه کې د حماس تر کنټرول لاندې سیمې بمبار کړي. د اسرائیل پوځ وایي دا بریدونه یې وروسته تر هغه وکړل چې د اسرائیل په جنوبي برخو کې یو راکټ توغندی وار شو. اسرائیل همدارنګه د حماس ډلې ته خبرداري ورکړی دی چې په سرحدي سیمو کې دي د هغو پوکاڼیو مخه ونیسي چې ځمکې ته تر ښکته کېدو وروسته د اور د بلیدو سبب ګرځي. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې تیره شپه د غزې د تړانګې نه یو راکټ توغندی او څو پوکاڼۍ چې چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي ول د اسرائیل په خاورې توغول شوي او په ځواب کې د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د حماس نظامي اهداف وشتلي دي. د حماس ډلې تر اوسه په دې بمباریو کې د مرګ ژوبلې په هکله څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې په لبنان کې د سنیانو تر ټولو ستر دینی عالم د بیروت په بندر کې د زورور چاودنې په هکله د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د لبنان مفتي اعظم شیخ عبداللطیف دریان نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د لبنان موجودیت ته خطرونو ته باید جدي پام وشي. هغه ویلي دي د بیروت د چاودنې په هکله باید نړیوال تحقیقات وشي چې معلومه شي په دې کار کې مسؤل څوک و او په حکومت د خلکو باور بیا پیدا شي. د لبنان د غستر دینی عالم همدارنګه ویلي دی چې جمهور رئیس باید د ولس ارادې ته غاړه کیدی او د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د پارلمان سره مشورې وشي. د بیروت په چاودنه کې 109 کسان ووژل شول او شاوخوا 300 نور یې بې کوره کړل. چارواکو وایي چې چاودنه هغه چاودیدونکو موادو کړی چې د کلون را پدې خوا په بندر کې په غیر مسؤونه توګه ساتل کېدل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیونه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا. په مو کې لومړی رپورټ تا. افغان حکومت وای چې دوی د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړو سره سم د پات څلور سو طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې. خو د جرګې پریکړه دا هم و چې طالبان باید د افغان حکومت بندیان آزاد کړي چې دا کار نه دی شوی. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې روانو هڅو ته هیله مندي ښودلې او وایي افغانان سولې ته نږدې او شر باید دغه پروسه پیل شي. خو شنون کې وایي د سولې روان بهیر ته په کتو په دغه بهیر د خلکو باور ختم شوی دی. حکمت سروشی پاړه رپورټ لري.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د کشالې داواري لپاره د هیله مندۍ خبرې کوي، خو د امریکا دفاع وزارت د څار ادارې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې طالبان له امریکا سره د لاسلیک سوي تړون پر شمنو نه دي درېدلي. دغه راپور وایي چې طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او دا کار له القاعدې سره په ګډه کوي.
تر توافقنامې وروسته تمه دا وشي طالبان هغه تعهدات چې په توافقنامه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره کړي دي هغه تطبیق کړي، ولې تر اوسه پورې لا هم په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو شریکانو قناعت ترلاسه شوی نه دی.
د ولسمشر غنی لخوا د طالبانو د پات څلور سو زندانیانو د خلاصون تر فرمان نشتې لس ورځې تیریږي، خو تر اوسه له دغې ډلې یوازې اتیا زندانیان آزاد سوي چې له همدې امله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هم له ځان سره مخ سوي. شنونکي وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ اړخ ښکاره او پیاوړې تګلاره نه لري.
د هیات د ټاکلو په ارتباط باندې یا دغه څرګندونه چې ولسمشر یا تیر ولسمشر یا نور سیاسيون په باندې بس ټول دغه په ارمان دي چې دوی راشي سوله وکړي، خو د طالبانو سکوت ګونګوالی د تاوتریخوالو زیاتوالی او د کم ژمنی چې د امریکای سره او د سره خصوصا امضا کړی دي او هغه موارد چې د افغانستان حکومت یا د خلکو سره باید وکړي، د دې نقص ټول په دې معنی ده چې طالبان تر اوسه پورې اراده نه لري.
د طالبانو د پلاوی پاړه هم ډیر معلومات په لاس کې نسته. انډیپندنت فارسی راپور کړي بلا شیرین چې د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق ته وجول اصلي ترا عواملو هم شامل سوی دي.
تقریبا یو میاشت کې چې طالبانو په هیات کې نیو کسانان لیدلي دي چې په هغوی کې قاضي قضات دي، سابقه قاضي قضات دي، وړي کبیر دي، بلا شیرین دي، بعض نور خلک به هم وي. خو البته دلته افغانستان موضوع ده چې د چاغه په اپ باندې بنا موضوع ده د دواړو طرفو نه به چې د اپ خبره یریان ولري مشکلات د یو طرف هم نشره د بل طرف هم نشره.
طالبان وایي تر هغه چې پات بندیان نوی آزاد سوي له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي. د فرانسې او استرالیا تر اعتراض وروسته د دغو بندیانو د خلاصون لړۍ درېدلې او سره له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیل هم تر نامعلوم وخت ځنډېدلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په کابل او یو شمېر لوی ښارونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغانستان اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پولیسو په تیرو دوه ورځو کې درویش تنه د ځای پر ځای شوي ماینونو او راکټي حملو له امله ټپي او وژل شوي دي. کورنۍ چارو وزارت هم مني چې امنیتي پیښې زیاتې شوي دي. پاموکې د لیمینیازی رپورټ ده.
په تیرو دوه ورځو کې کابل ښار د دوه ځای پر ځای شو ماینونو د چاودنو او سوارلس راکټي بریدونو شاهد و. د کابل پولیس وایي چې په دغه بریدونو کې د دولتي کارکونکو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د چهارشنبې په ورځ په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د پوهنې وزارت د علمي شورا مشر ووژل شو. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان امریکا غږ ته وویل چې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره هڅې کیږي.
قوات های مشترک امنیتی هم از پلیس، اردو و امنیت ملی
امنیتی قوتونه هم پولیس، اردو او ملی امنیت په ګډه کار کوي چې وضعیت بدلون وکړي. ګواښونه چې موجود دي موږ یې په یو شمېر برخو کې ارزیابي کوو او د لمنځه وړلو لپاره یې اقدامات کوو. او هیله لرو چه وضعیت خشی
ایر ما بازوترین فرصت بتانه وضعیت را تغییر بتیم.
په تیرو دو اونیو که ده مقناطیسی ماینونو زای پر زای کول زیاد شوی چه ده غیر نظامیانو ده مرگ روبلی سبب هم گرزی کچه هم خاقل یاریان ده مقناطیسی ماینونو ده چودنو لکه بلا ده تلفات و ارقام ور نکرل خووی ویل چه ده چودنه ده دایش و طالبانو پا گردون ده بیلا بیلو دلو کار ده یو شمیر کابل خاریان امنیتی چارواکی ده امنیت پتینگی دو که کمزوری بولی د کابل خار دو سیدونکی حسن الله همت او زاهد صدیقی
په هیواد کې په دې وروستیو کې نامنه بیا په زیاتېدو ده او موږ تاسو په څو ولایتونو کې د یو لړ پیښو شاهدانو چې له ډلې د هلمند وردګو او کندوز او ځانګړي ډول د وروستي د کابل راکټي بریدونه یادولی شو چې د ازادۍ د اخیستلو په ورځ باندې ترسره شول.
زه چې د کابل اوسیدونکی یم، په کابل کې زه د ډیرو نامنیو شاهد یم. مثلا ګورو چې په رڼا ورځ باندې له خلکو غلاګانې کېږي او په تېره د چسپکي ماینونو نښلول په موټرو پسې زیات شوي دي چې د کابل په ګڼو ځایونو کې خلک له تشویشونو او له ویرې سره مخ کړي دي.
نظامي کارپو یوسف امین امریکا غږ ته په دې اړه چې ولې په افغانستان کې ناامني ورځ تر بلې زیاتېږي وویل:
لوی عوامل بیا هم حکومت ژمنتیا نه لري، حکومت خپلو کړنو کې ناکامه شوی دی، بس پاتې راغلی ده، او هغه جرائم چې کټګوري لوړه ده، یعنی هغه کټګوري چې نور جرائم بیا جګوي، یعنی لومړی کټګوري هغو هغه یو معافیت لري تر ملک کې، بنا موږ نشو کولی چې د نورو جرائمو سره
په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې چاودنې کېږي چې په ډېرو مواردو کې کومه ډله مسؤلیت نه اخلي. افغان حکومت هم ځینې وخت نه څرګندوي چې څوک د دغو حملو تر شا لاس لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د جمهوري ریاست لمړی مرستیال امرالله صالح وی افغانستان کې د کورونا وایروس وبا منحنی ماته شوې او پر دغه ناروغۍ د خلکو کړېدل پای ته رسیدلې دي. د امیر روغتیا وزارت هم وایي چې اوس په دغه هیواد کې د کرونا د ویروس مثبت پیښې د نزول په حالت کې دي. په موقع په دې اکړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د کرونا د وبا په وړاندې روانه مبارزه سایلی او ویلي دي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس منحنی ماته شوې ده. ښاغلی صالح د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې اوس مهال افغانستان د کرونا د وبا د ناروغۍ څخه د وتلو په حال کې دی او د کرونا د ناروغۍ څخه د خلکو کړېدل پای ته رسیدلي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د افغانستان په لویدیز کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د کرونا د منحنی په ماتول کې د ونډې له امله سایلی او له هغوی مننه کړې ده. د دې ونۍ په سر کې ریس محمد اشرف غنی هم په افغانستان کې د کرونا د پیښو د کمیدو خبر ورکړ، خو ویلي چې دا هیواد لا هم د کرونا د وبا بحران څخه نه دی وتلی. د امیر روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور وایي چې د تیرو دوه میاشتو پرتل په افغانستان کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې. اوس مهال په دغه هیواد کې د کرونا د ټولو مشکوکو پیښو د معنی مثبتې پایلې د 15% په شاوخوا کې دي. ښاغلی سمسور وایي چې اوس د کرونا د وایرس مثبتې پیښې په نزولي حالت کې دي.
نزولي حالت معنا دا ده چې روزمره د مونږ واقعیت کمیږي، د ټیسټونو فیصدی هغه فیصدی چې روزمره منفی کیږي هغه کم شوه ده.
د امیر روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې د کرونا د وایرس ټولې سلبي مثبت پیښې ثبت کړې. دا پیښې په هرات، بلخ، تخار، ننګرهار او د بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې. په کابل کې په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا د وایرس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. دا په تیرو 10 ورځو کې دوهم ځل دی چې په کابل کې د کرونا د وایرس کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. د امیر روغتیا وزارت مرسیال وایي نور الله ترکوي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا په ناروغۍ دوه تنه مړه شوې دي.
په تیرو څلور ساعتونو کې زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 22 شکمنې پیښې معاینه شوې، چې له جملې څخه 40 تنه د ناروغۍ څخه مثبت شوي وو، 2 تنه مړه شوي وو. او له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 8,509 ته رسېږي.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو وروسته تر نن ورځې پورې پر دغې ناروغۍ 1,303 تنه مړه شوي او 2,316 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو 90% زیاتې بېرته ښه شوي او 1,908 پالې پیښې لا هم په دغه هیواد کې شته دي. د بلې خوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په یو راپور کې ویلي چې په تېرو شپږ میاشتو کې چې د کرونا وبا خپره شوې، دغې ادارے د ډاکټرانو روغتي کارکونکو او د کورونا د وایرس پر ناروغي دخته ناروغانو په وړاندې پنړی کې د توثریخوالي شپک سو پیخي سب کړی دی. آی سی سی په دغه راپور کې د افغانستان پاک لویل شي په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د درملنې یو اساسي روغتون د ډاکټرانو روغتي کارکونکو او د یو ناروغ د خپلوانو ترمنځ چې د کورونا په ناروغي مړ شوی وو د فزیکی شخړو له امله د روغتون د نیمه ورځې لپاره تړلی وو.
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټ کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جو بایدن رسمان د 2020 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د دموکراتانو نوماند معرفي شو. د کانګری په دوهمه شپه ګڼو دموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو سیاستوالو د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو نیوکې وکړې، او په مقابل کې ټرمپ هم د بایدن پلانونه غندل دي. د خبر نور جزئیات په رپورټ کې.
د دیموکراتانو د انتخاباتي غونډې د دویم شپې یوه مهمه ویناواله د جو بایدن میرمن جل بایدن وه. میرمن بایدن پر ماشومانو باندې د کورونا وایرس پر اغیزو او د خپل میړه جو بایدن پر ځانګړتیاو خبرې وکړې. جل بایدن د ډیلاویر ایالت له هغه خونځین وینا وکړ چې یو وخت هلته خون کې وه.
تاسو څنګه یوه ماته شوې کورنۍ راټولولی شئ؟ په هماغه طریقه چې یو ملت راټولولی شي، په مینې، درکولو او د مهربانۍ لوي کوچني حرکت سره.
د غونډې په دیمه شپه هم یو شمیر جمهوریت غوښتونکو له بایدن نملاتړ وکړ. په دې کې د پاوز متقاعد جنرال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاول هم شامل وو. پاول ویل چې بایدن به د پاوز یو با مسؤلیت سر اعلی قومندان وي.
جو بایدن زده کولو ته اړتیا نه لري. هغه د پاوز د میلیونونو کورنیو په څیر خپل شخصي تجربه لري. خپل ګران زوی جنگ ته واسطه او خدای ته دعا کوله چې بیرته خوندي کور ته راستون شي.
په غونډه کې د دغه شان برخوالو حضور هغه پیغام بلل کیږي چې دیموکراتان غواړي منځلارو جمهوریت غوښتونکو او ناپیولو رای ورکونکو ته ورسوي چې په دې ګوند کې هر څوک ځایږي.
پوهیږي چې ډانلډ ټرمپ د راتلونکو څلورو کلونو په ترڅ کې څه وکړي؟ ملامتي، سرزوري او سپکاوی. او پوهیږي چې بایدن به څه کوي؟ د کارونو بیرته سمون.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هڅه کوي چې د دیموکراتانو نیوکو ته ځواب ورکړي. هغه د سه شنبه په ورځ په اریزونا ایالت کې یوې کمپنۍ غونډې ته د وینا په ترڅ کې د مهاجرت په شمول د هیواد لپاره د بایدن پالیسۍ خطرناکې وبللې.
The most important election
تر ټولو مهمه د نوامبر د درېمې نیټې ټاکنې دي. ووځي او رای ورکړي. جو بایدن د کین اړخې افراطي غورځنګ لاس پوڅي دی چې د امریکا د سرحدونو او حدودو بشپړه بربادي غواړي. دوی غواړي چې دیوال ونړوي. دوی سرحد نه غواړي. دوی په خارونو کې پناه ځایونه غواړي. دوی ډېر بد شیان غواړي.
دا دویمه ورځ ده چې ولسمشر ټرمپ کمپاین غونډه ته ورځي، چې په دې توګه د دیموکراتانو ملي غونډه کمرنګ ښکارا کړي. ولسمشر ټرمپ پر مهاجرت او ځینو نورو موضوعګانو د تمرکز لپاره غواړي چې د خلکو ملاتړ وګټي. په پام کې ده چې د چهارشنبه په شپه د دیموکراتانو په ملي غونډه کې سناتور کاملا هاریس وینا وکړي، او د جمهوریت ریاست د نومان د مرستيال په صفت د ټاکل کېدو درخواست رسمان ومني.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي، او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، پروند اگست 13 د نور نړۍ په څیر پاکستان کې هم افغانانو د خپل هواد د خپلواکۍ 101 کلیزه ولمنځله. امریکا غاک په پاکستان کې د افغانستان د خپلواکۍ د 101 کلیزه د لمنځلو په څرنګوالي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د فرهنګي آتشي خغلی حضرت ولی هوتک سره مرکه کړي چې تاسو په مې اوریدو تر اگر.
محترم حضرت ولی هوتک صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ د 101 کلیزه په مناسبت تاسو ته مبارکي هم وایم.
سلامات اوسې خدای مو غمره کو، زه هم تاسو د رادیو دلاري ټول افغانانو ته اکه په خارج کې او کپ د کور دننه کوي مبارکي تقدیموم.
سلامات اوسې حضرت ولی هو تک صاحب، دا چې د افغانستان د خپلواکۍ 101 کلیزه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ولمنځل شول، تاسو په پاکستان کې دا ورځ څنګه ولمنځل؟
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان د خپلواکۍ 101 کلیزه وه. د افغانستان سفارت وپتېله چې دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ولمنځله، چې دا مراسم نن د افغانستان په لوی سفارت په انګړ کې نیول شوي وه. د مراسمو پیل د قرآن عظیم په څو مبارک آیتونو وشو، ملي سرود وغږول شو، او وروسته د سفارت په انګړ کې د افغانستان ملي بیرغ په ملي سندرو، ترانو او چکچکو باندې بدرګه او خسکا ورپاند شو.
د کورونا وایروس چې خلک وتک صاحب اوسم په آرامه نه دي پریشي، نو د دې وایروس د مخنیوي لپاره یا د مراتولو لپاره چې مخه ونیول سي، په دې ډول پروګرامونو کې تاسو هم څه داسې خاص پروګرامونه لري؟
لکه څنګه چې تاسو وینئ، خوشبختانه به وایم چې د کرونا حالت یا مرضی کرا کرار مخ پر کېدو ده، نو موږ هم په سفارت په انګړ کې دا ورځ چې د چرددولو تر څنګ هغه فاصله مراد کړې وه، نو موږ هم دا پروګرام د نورو کلونو په څیر په لویو مراسمو سره تجلیل نه شو، خو واضح هم دا د کرونا وه چې په پاکستان کې پر لویو غونډو باندې بندیز لګېدلی دی. خو موږ پلان لرو چې د افغان مهاجرو سره د پښتنو لیکوالو او ادیبانو، دلته د پښتون قام مشران چې وي، د ادب په ډګر کې او د قلم په ډګر کې چې هغه نموچ دي، د هغو سره دا ورځ په ولمنځو، خو د نورو کلونو په ډول به نه وي، واجه هم دغه د کرونا ده.
بله، زما هم بله پوښتنه دا و چې آینده کې تاسو څه پروګرامونه په نظر کې لرئ چې دا ورځ، یعنی د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځي، ستاسو آینده پروګرامونه په څه ډول دي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل، نننی پروګرام د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ترمنځ و.
بله،
موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز استولی دي، د بودیجې وړاندیز مو کړی دی، او د دې ترڅنګ مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی چې موږ دا ورځ په یو محدود ډول تجلیل کو. نو چې د دواړو د خوا څخه موافقې رااله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه بودیجه ورته منظور شوه، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څخه مشتقم لیټر راسي، نو موږ انشاءالله دا پروګرام لرو. او د دې ترڅنګ د افغانستان سفارت کلتوري بخش چې زه مسلمه، موږ په سفارت کې د یو کلتوري مازیګری او مشاعره تابع کړی ده چې ان شاء الله په راتلونکي کې به ژر شایدان وو.
ډېر مننه ستاسو څخه.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولای شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه 5 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایئ، په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، کله چې فرنجېږئ یا ټوخېږئ، باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي، خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. سلورم ل نیټه تماس نه ډډه وکړي ل نور خلکو نه چې ناروغ دي لری پاتې شي تر ډیره په کور کې نه تر څو چې ضرورت نه وي ل کور ما وځي ل کور بهر ل نور خلکو نه لګ تر لګا یو نیم متر فاصله وساتئ نور خلکو ته لاس ما ورکوي په یاد ولرئ ځین خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی
قدر منوریدونکو خبرونه په هم دیزی پای ته رسیدي مننه چې تر دې شیبم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدي تر بیا خدای مالشه.